امریکا غږ
کومه خبره چې زموږ د میلمنو سره
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه پښتو ماښامنی خبرونه پیل شوه د خبرونه په پیل کې پام وکړئ د خبرونو لندېسته
جمهور رئیس اشرف غنی په باکو کې د آسیا د زړه د هیوادونو په غونډه کې وینا وکړه د رومن کاتولیکانو د فرقې مذهبي پیشوا په ډاکا کې د روهینګا د مهاجرو لاستازو سره وکتل او جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې شمالي کوریا سره د چین ډیپلوماتیکي تماسونه نتیجه نه ورکوي
قدرمنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو په کندهار کې سبا ته یوه لویه غونډه جوړیږي خو لا هم معلومه نه ده چې د بلخ والي او ځینې نور به پکې ګډون ول کړی سي کنه
کومه خبره چې زموږ د میلمنو سره وسوله دا ستاس پکې نه ده دا د ټول لوی کندهار سپکې ده
په ګردیز کې بیا خلکو د کندهار د غونډې په خلاف مظاهره کړې
کومه خبره چې زموږ د میلمنو سره وسوله دا ستاس پکې نه ده دا د ټول لوی کندهار سپکې ده
قدرمن اوریدونکو دا او ځنی نور رپورټونه په دې خبرونه کې لرو خو اوس به خبرونه سید سلیمان شاه تاسو وړاندې کې
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د جمعې په ورځ د آذربایجان په پایتخت باکو کې د آسیا د زړو د هیوادونو اووم کانفرنس ته په خپله وینا کې وویل چې د افغانستان په شمول ټوله سیمه اوس د ګواښونو او ستونزو سره مخ شوې ده د آسیا د زړه د هیوادونو اومه غونډه چې افغانستان او آذربایجان یې ګډه مشري په غاړه لري د جمهور رئیس الهام علیوف په وینا پرانیستل شوه په افغانستان کې د بیلابیلو سیاسي جریانونو طرفداران چې اکثره د ملي شورا غړي دي په کندهار کې راټول شوي دي او وایي غواړي چې سبا د شنبې په ورځ هلته د تفاهم د شورا تر عنوان لاندې یوه غونډه جوړه کړي د ولسي جرګې غړي حاجي ظاهر قدیر او یو شمېر نور ملګري یو خبري کانفرنس وویل چې د تفاهم د شورا په غونډه کې به د بلخ د والي عطا محمد دور ګډون کوي او همدا چې غونډه د افغانستان د اوسني نظام د راچپه کېدو لپاره جوړیږي په عین وخت کې په سلګونو کسانو نن د پکتیا په مرکز ګردیز کې د غونډې په ځای احتجاجي مظاهره وکړه او وایي چې دا غونډه د ملي یووالي د حکومت په خلاف د ځینو کسانو توطیه ده هغوی د حکومت سیاسي مخالفان وغندل او شعارونه یې ورکړل
ټول افغان ولس هوښیار شوی ده افغانان په دغو خلکو باور نه لري پکتیا ننګرهار مزار کندهار هرات دغه ټول یو افغان ولسته او په یو غږ باندې ودا وای چې موږ غلو خائنین مفسدین او هغه وکیلان چې د غلو په جامه کې دي هغه والیان چې د غلو په جامه کې دي او دې ترڅنګ هغه سیاسون چې د غلو په جامه کې دي هیڅ کله ونه مني
مظاهره چانو د غونډې جوړونکې په دې تورن کړل چې د خپل شخصي ګډو په خاطر د حکومت د تخریب او د افغانانو ترمنځ نفاق اچولو هڅه کوي دا د امریکا غږ واشنگتن دی او تاسو د نړۍ خبرونه اورئ په درندو وسلو سنبال وسلوالو نن د جمعې په ورځ د پېښور د زراعت په پوهنتون برید کړی لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي عاشق الله رحیم زوی تاسو ته د امریکا غږ د خبریال مایکل براون د رپورټ خلاصه دراوړئ
د روغتون ډاکټرانو ویلي دي چې 15 کسان په دغه مرګانی برید کې زخمیان شوي دي چې غوڅ اکثریت یې د پوهنتون محصلین دي عینی شاهدانو امریکا غږ ته وویل چې د حملې نه سم د ستیورو سره د پاکستان د پاوس عسکرو او د پېښور پولیسو د زراعت د پانتون انګړ ماسره کړ او د ژغورنې عملیات پیل شول د پاکستانی طالبانو غورځنګ د حملې ذمہواري قبول کړې ده ویلي دي چې په دې پانتون کې د پاکستان د نظامی استخباراتو یا ISI جاسوسان موجود و پاکستانی طالبانو دا هم ویلي دي چې یو زیات شمیر پوځي افسرانی وژلې دي له بلې خوا د پاکستان پاوس په یو بدباتي بیان کې ویلي دي چې له تروریستانو سره نخوتو څو ساعته دوام وکړ او ټول حمله کوونکي ووجل شول دوه تن اسکر هم زخمیان شوي دي د پاوس په وینا حمله کوونکو د خزو چادرګانې په سر کړې وي عاشق الله رحیمزوی امریکا غاګ واشنگتن
د نړۍ خبرونو ته دوام ورکاو په داسې حال کې چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن د شمالي کوریا رهبر کیم جانګ اون ته د لټل راکټ مین یا د کوچنی راکټي خطاب وکړ. ویل چې د اټومي پروګرام د بدلولو لپاره د چین هلې ځلې ناکامې شوې دي او نتیجې نه ده ورکړې. خو خارجه وزیر ریکس ټیلرسن ویل چې بیجنګ خپله پوره خواري کړې خو نش کولای چې شمالي کوریا ته د تیلو په واردولو باندې په صادرولو باندې بشپړ بندیز ولګي. له بلې خوا جمهور ټرمپ د شمالي کوریا د وروستي بالستیکي توغندي د وارولو په تعقیب له ټولو هغو هیوادونو چې شمالي کوریا سره ډیپلوماتیکي اړیکې لري غوښتلي وو چې خپلې اړیکې ورسره قطع کړي، خو سپینه ماڼۍ وایي چې امریکا په شمالي کوریا کې د رژیم د بدلون غوښتنه نه کوي. د متحده ایالاتو پخوانی جمهور رئیس بارک اوباما چې هند ته په سفر تللی، نن د جمعې په ورځ په نوې ډیلی کې د تیبت د جلاوطن روحاني مشر دلای لاما سره یو ځای د ځوانانو سره په یو هوټل کې د خبرو اترو په پروګرام کې برخه واخیسته. د دلای لاما دفتر د مطبوعاتو منتظم امریکا غږ ته ویل چې د اوباما او د هند ځوانانو ترمنځ د مذاکراتو بندوبست د اوباما فاونډیشن کړی و او مقصد یې دا و چې ځوانان په ټولنه کې د فعال غړو په توګه
All these young people around him who were just like us. I'm teasing you, but it's true.
اوباما ټوکتن د لاما په شاوخوا کې ناستو بودای راهبان ته اشاره وکړله او ویل چې وخت دی هم زموږ په شان ځوانان وو. اوباما څه موده پخوا په جرمني، اندونیزیا او برازیل کې په عین شان غونډو کې ګډون کړی و. هغه د هند صدر اعظم نریندر مودي سره هم وکتل. نن د جمعې په ورځ د ډسمبر په لومړۍ نیټه د ایډز د موذي ناروغۍ په ضد د مبارزې د نړیوالې ورځې دیرشمه کلیزه لمانځل کیږي او مقصد یې دا دی چې په ټول نړۍ کې خلک د دې ناروغۍ په اړه آګاهي او خبرتیا ولري. په چین کې دا وخت یو زیات شمېر ناروغان چې د ایچ آی وی ویروس لري په دې نه پوهیږي چې د ایډز په ناروغۍ باندې اخته دي. حکومت وایي کوشش کوي چې په قراره قراره د خپرېدو مخه ونیسي. په مجموعي ډول ولکه اتل زله چینایان د ایډز ناروغي لري او نن د جمعې په ورځ د جاپان حکومت اعلان وکړ چې امپراتور اکیهیټو غواړي چې د 2019 میلادي کال په اپریل کې د کریسټیمیم له شاهي تخت نه راکوز شي او د نوي امپراتور په توګه به مشر زوی شاهزاده ماروهیټو ځای ونیسي. د جاپان د امپراتورۍ شورا په یو بیان کې ویلي چې امپراتور اکیهیټو دومره کمزوری دی چې نور نشي کولی خپله تشریفاتي دنده په رسمي توګه سرته ورسوي. په تیرو 200 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې جاپان یو برحال امپراتور په خپل ژوند کې له شاهي تخت نه راکوزیږي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. اوس پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورټ ته. په کندهار کې د ملي شورا یو شمیر غړي او سیاستوال چې د یوې سترې غونډې د جوړېدو بندوبست یې کړی، وایي چې که تر راتلونکو 12 ساعتونو پورې د بلخ والي عطا محمد نور ته په دې غونډه کې د ګډون اجازه ورنه کړی سي، نو که څه پیښ سي مسؤلیت به یې د افغان حکومت پر غاړه وي. ویل کېږي چې ښاغلی او د جنرال عبدالرشید دوستم زوی باتور دوستم غوښتل په دې غونډه کې برخه واخلي، خو الوتکې ته یې د پرواز اجازه نه ده ورکړی سوې. نور تفصیل د کندهار څخه د امریکا غږ د خبریال عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري.
کومه خبره چې زموږ د میلمنو سره وسوله دا ستاسو پکې نه ده، دا د ټولو لوی کندهار پکې ده.
په کندهار کې راغون سوي د بیلابیلو سیاسي جریانونو غړي چې اکثریت یې د ملي شورا غړي دي، ادعا وکړي چې افغان حکومت له مزار شریف څخه کندهار ته د بلخ د والي د تللو مخه نیولې ده. د ولسي جرګې غړو همایون اجي عبدالظاهر قدیر او یو شمېر نورو وکیلانو یوې خبري غونډې ته په کندهار کې وویل چې د تفاهم د شورا غونډه به د شنبې په ورځ خامخا د بلخ د والي عطا محمد نور په ګډون جوړیږي. دوی چې پر ولسمشر غنی هم سخت نیوکې کولې، وویل چې د کندهار غونډه د افغانستان د اوسنی نظام د چپکېدو لپاره نه جوړیږي، بلکې د دې وکیلانو په وینا هدف یې د هغو امنیتي، سیاسي او اقتصادي ستونزو لپاره د حل لارو لټول دي چې د ملي یووالي د حکومت په وړاندې پرتې دي.
هغه میلمانه دلته د انقلاب دپاره نه راتلل، هغه میلمانه د یووالي، د اتفاق او د اتحاد لپاره راتلل. ته دومره ضعیف رئیس جمهوری چې تا اجازه ورنکړه، دا کار دی دا اساسی قانون خلاف وکړلو. ډاکټر صاحب غنی، زمنګ درته اجازه ده، دا څه وخت چې تیر کړی دا باقی مانده وقت دیم خواه پا آرام و پا خاموش تیر که منگستان پاچایی پا زور ننیسو زکا منگ پلا در کرده ولی در نه پا زور نیسو او دا غگ می دره میاشت مخ که پا ولیسی جرگی که کرده چه داکتر صاحب اشرف غنی بیغم اکی نه پا اینده که دا افغانستان رئیس جمهور نه.
نن د جمعې په ورځ د کندهار د عینو مینې په پارک کې د دې غونډې د جوړېدو لپاره پوره تیاری نیول شوی وو او هم په زرګونه کسان په دې غونډه کې د ګډون لپاره دې پارک ته راغلي وه. خو د غونډې تنظیمونکو وویل چې غونډه به د شنبې په ورځ د 10,000 کسانو په ګډون جوړه شي. د غونډې تنظیمونکي وایي چې په دې غونډه کې تر 10 پورې د افغانستان د ملي شورا استازي هم ګډون لري. خو دا چې د حکومت د اصلاح لپاره ولې دا غونډه په کندهار کې نیول شوې، د ولسي جرګې لومړی مرستیال همایون همایونی په اړه داسې وایي:
من غواړو چې یووالی راولو، من غواړو چې اتحاد او اتفاق راولو. نن تاسو ته قندار ته تنادي ولسی جرګې او یا وکیلان راغلي دي چې په هغې کې شل 22-23-25 کسان هزاره وروڼه، تاجک وروڼه، ترکمان وروڼه، پشهي وروڼه، پښتانه د لوی پکتیا نه، لوی ننګرهار نه، د شمال د سمت نه، خپله د قندار وکیلان، دا ټول موجود دي.
د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل چې اوس د افغانستان د ملي محور په نوم د یو سیاسي خوځښت مشري کوي هم په دې غونډه کې د ګډون لپاره کندهار ته راغلی. په غونډه کې د ګډون لپاره عطا محمد نور او د جنرال عبدالرشید دوستم زوی باتور دوستم هم د ګډون نیت درلودی. خو تیر ماښام د هغوی د سپرلي الوتکه د مزار شریف د مولانا جلال الدین محمد بلخي په هوایي ډګر کې د یو نیم ساعت ځنډ څخه وروسته د یو لړ دلایلو له مخې کندهار ته د هغوی الوتنه ونسوه. د ته په جواب کې د افغانستان د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې که کم سیاستوال وغواړي چې دی غونډه کې ګډون وکړي نو مخه یې خلاصه ده. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
په سلګونو کسانو د پکتیا په ګردیز ښار کې مظاهره کړې او د ملي یووالي حکومت پر خلاف یې د ځینو سیاسي مشرانو حرکات غندلی دي. دوی له حکومت څخه غوښتي دي چې د ملي ګټو خلاف حرکتونو مخه ونیسي. زموږ خبریال ابراهیم رحیمي په دې هکله رپورټ لري.
د غلاریون چې نن د جمعې له لمانځه وروسته په ګردیز ښار کې وشو، سلګونو کسانو پکې ګډون کړی و. دوی د افغان حکومت سیاسي مخالفان وغندل او د هغوی پر ضد شعارونه ورکول. لاریون کوونکو پرته له دې چې ریچا نوم واخلي وویل چې ځینې سیاسون د خپلو شخصي ګټو په خاطر د افغان حکومت د تخریب او د افغانانو ترمنځ د نفاق اچولو هڅې کوي. دوی دا کار د ملي ګټو سره په ټکر کې عمل وباله.
ټول افغان ولس هوښیار شوی دی، افغانان په دغو خلکو باور نه لري. پکتیا، ننګرهار، مزار، کندهار، هرات، دغه ټول یو افغان ولس ده او په یو غږ باندې به دا وایي چې موږ غلو، خائنین، مفسدین او هغه وکیلان چې د غلو په جامه کې دي، هغه والیان چې د غلو په جامه کې دي او د دې تر څنګ هغه سیاسون چې د غلو په جامه کې دي هیڅکله ونه مني.
پنځلس کاله کېږي چې دغو خائنانو د ولس په سرنوشت باندې لوبه کړې. پنځلس کاله کېږي چې د خلکو د خلکو ځمکې غصب کړي. پنځلس کاله کېږي چې د خلکو جاسوسي کړې. پنځلس کاله کېږي چې دوی اجیر دي او دوی غلامان دي.
د ګردیز نننۍ لاریون په داسې حال کېږي چې په دې وروستیو ورځو کې د ملي شورا لسګونه غړي او یو شمېر نور کسان په کندهار ولایت کې د وستر غونډې پر بندوبست لګیا دي. که څه هم د دې غونډې تنظیمونکي وایي چې د حکومت خلاف کوم پلان نه لري، خو د رسنیو او ټولنیزو شبکو تبصیرې بیا دا دي چې ظاهرا د یادې غونډې هدف د افغان حکومت نسکورول دي. په همدې ترڅ کې د پکتیا د ګردیز ښار د نننۍ لاریون ګډونوالو له مرکزي حکومت نه وغوښتل چې د هغو سیاسي کړیو د فعالیت مخه ونیسي چې د ملي ګټو خلاف حرکات ترسره کوي.
ولسمشر دا د پکتیاوالو دا پیغام دی چې تو په تان کې لویا پکتیا ولوړه دو
هغه څوک چې په د افغانستان په هویت یا په تذکره کې د افغانیت او د اسلامیت کلمه نسی زغملی، بیا څرنګه کولی شي چې د افغانستان سرنوشت وټاکي او د افغانستان دپاره خیر راوړي؟
تیره ورځ په خوست کې هم زرګونو خلکو د یوې غونډې په ترڅ کې د کندهار د کیدونکې غونډې تر څنګ د یو شمېر نورو هغوی تلفونو سره مخالفت څرګند کړ چې د ملي یووالي حکومت پر ضد جوړیږي. په دې وروستیو کې ظاهرا پر افغان حکومت له دې کبله د ځینو سیاسونو فشارونه زیات شوي چې ګڼې د حکومت د انحصار له وجې افغانستان د امنیتي، سیاسي او اقتصادي ستونزو له امله له بحران سره مخ شوی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ آشنا رادیو.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
او دا هم د دې خپرونې یو مرکه. د تلګراف برطانوي ورځپاڼې په افغانستان کې د برطانیې د پوځیانو او د ډیپلوماټانو افغان ژباړونکو ته د زیاتې همکارۍ په اړه لیکلي چې برطانیه د افغان ژباړونکو سره د مرستې اخلاقي مسؤلیت په غاړه لري. د همدې مطلب په ځینو ټکو نوشابه آشنا په لندن کې د افغان مطالعاتي څیړنیز مرکز د مشر صلاح الدین سیدی سره مرکه کړې چې ستاسو پام یې اورېدو ته راګرځو.
د برطانیې حکومت افغان ژباړونکو په مقابل کې څه ډول مسؤلیت باید ولري؟ په کومه برخه کې؟
مننه. بله مننه. زه فکر کوم دا ورځپاڼې چې شي لیکلي مطمئن هم د مرستې په امید لیکلي، اما خبره دا ده چې دا د اخلاقي مرستې نه لوړه خبره ده. دلته وجیبه ده او تر هغه پورې چې زه خبر یم او باید منطق او حقوقي لحاظ باندې دی ترسیدگی وشو پدی چه دی اوگا پا اوگا دی برطانوی زواکونو سرا پا بحر که دی اغا هداف دی پارا کار کرده چه اغا دی برطانیا حکومت فیصله کرده پا حقوقی لحاظ بانده مطمئنن دی دی پارا باید لازم او متناسب مالی او امنیتی تدابیرونی ولیشی او دی دی حقوق ندفاع وکلیشی. دا مسئله دلتا او پنور حوادو که مطرح هوا. متاسفانه زما په هغه باندې لازمه توجه ورته نکېږي چې د دې حقوق په اصطلاح وساتل شي. د اخلاقي لحاظه بل د اخلاقي لحاظه د حقوقي لحاظه باید یو سلسله حقوق لري، او زه مطمئن یم چې د دې ژوند الته په افغانستان کې په خطر کې دی. په دې خاطر باندې چې د دې انسانو سره په اصطلاح یو ځای وګ پوګه کار کوي چې د دې حقوق باید دفاع شي، او دا یو انګلستان د حکومت وجیبه ده.
تلګراف ورځپاڼې د برطانیې د پارلمان د یو غړي په حواله لیکلی دی چې برطانیه به په راتلونکو لانجو کې زیان وویني که اوس د افغان ژباړونکو سره دوی مرسته ونه کړي. که برطانیه کومک ونه کړي ژباړونکو سره، نو د څه ډول زیان پیشبینی ورته کېدای شي؟ سیدی صاحب،
په د حیثیت له لحاظه مطمئنن د دې له لحاظه چې نور به په نړۍ کې کچیرته ضرورت وي د مرستې په وخت کې، په دې خاطر باندې چې د داسې ژباړونکو سرنوشت خطر سره مواجه شي او مواجه دی د سره مرسته ونه شي، د دې نوم حیثیت او اعتبار ته او مطمئنن هغه وظایف چې په آینده کې په نورو هېوادو کې مطرح کوي او نړۍ د دې نه خبرېږي، د مدرن تخنیک او وسایل په اعتبار باندې چې د داسې خلکو سرنوشت به بیا په اصطلاح د انسان له خوا نه متناسب برخورد سره نه کېږي، بیا به څوک ورسره همکاري نه کوي او امثال د دې نور شیان دي. اما همغسې چې ابتدا کې ویل شوي د اخلاقي لحاظ او د حقوقي لحاظ باید د دې سره مرسته وشي. یو حالت بل ده چې په تاسف سره هغه څوک چې د جګړو نه راګرځي هغه ته وتران وایي او وتران خپل حقوق او امتیازات لري. په تاسف سره د دوی سره هغه خلکو چې همکاري کړې ده دغه وتران په سترګو وټن کتل کېږي.
د ژباړونکو ته ولې احترام نه کېږي؟ ساس په نظر دلایل څه دي او څه فکر کوو چې دا په ټوله اروپا کې ده که یوازې په برتانیې کې؟
دا مشکل عام مشکل ده. حتی هغه خلکو چې د امریکا د اردو سره هم مرسته کړې ده دا مشکل په ابتدا کې په هغه قراردادونو کې چې ورسره تړل کېږي په هغه قراردادونو کې په نظر کې نه دي نیول شوی. هغه صنفي اتحادیې یا هغه سازمانونه چې د دې د حقوقو طرفداري وکړي متاسفانه متناسب د ابتدا نه د قرارداد په حساب باندې طرفداري نه کوي، اما د فکتو د واقعیت پر بنیاد باندې دي تمام هغه وجایب اجرا کوي چې هغه یو سرباز اجرا کوي و عامدی لحاظ باندې وتران اجرا کوي او د دې په بل سترګو په بل سطح وکتل شي او هغه امتیازات چې د جګړو بهر کې د خپل زربازان او د بیا په اصطلاح د جګړې ناراضي او امتیازات پر څه خپل کوم هر امتیازات به تو ورکړي شي. نه تنها چې هغه امتیازات نه ورکړي شي، دا په یو اخلاقي سره کې مطرح کیږي، دا واقعا د تاسف خبر ده.
بله ډیره مننه سیدی صاحب ژوندې اوسه.
پښکو
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
درنو اوریدونکو، نن د دسمبر لومړۍ نیټه د ایچ آی وی ایډز نړیواله ورځ وه. د عامی روغتیا وزارت وایي تر اوسه دغه وزارت په افغانستان کې 2522 د ایچ آی وی ایډز په ناروغۍ اخته ناروغان ثبت کړي دي، چې لوی شمېر یې د نشه یي توکو د روږدو کسانو ترمنځ په ګډه د ستونو یا پیچکاریو د کارولو له امله په دې ناروغۍ اخته سوي. دا وزارت وایي اوسمهال په افغانستان کې د ایډز د ناروغۍ د علاج 15 مرکزونه فعال دي. نور تفصیل زموږ د خبریال اکرام شینواری په رپورټ کې واوري.
کسام د نړۍ د نورو هیوادو پرتله په افغانستان کې د ایچ آی وی ایډز د ناروغۍ پیښې ډېرې نه دي، خو ډاکټران اندېښنه لري چې په دغه هیواد کې پر نشه یي توکو د روږدو کسانو شمېر ته په پاملرنې او د خلکو ترمنځ د ایچ آی وی ایډز ناروغۍ په هکله نه پوهاوی د دغې ناروغۍ د خورېدو سره مرسته کولی شي. اوسمهال په افغانستان کې د ایچ آی وی ایډز د ناروغۍ د خپرېدو لوی عامل په نشه یي توکو د روږدو کسانو ترمنځ په ګډه د ستونو یا پیچکاریو له لارې د نشه یي توکو کارول ښودل کېږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د شمیرونو له مخې اوسمهال په دغه هیواد کې په ایچ آی وی ایډز باندې د اخته شوو افغانانو شمیر 2502 تنو ته رسېدلی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې سږکال د تیر کال پرتله د ایډز په ناروغۍ د اخته شوو کسانو شمیر زیات. دا وزارت وایي چې سږکال په افغانستان کې ټولې 202 د ایچ آی وی ایډز پیښې ثبت شوي، چې تیر کال د دغو پیښو شمیر 204 ته رسېدلی و. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ایچ آی وی ایډز د ملي پروګرام سلاکار ډاکټر اسدالله امین وایي چې ایډز ناروغي په افغانستان کې یوه جدي سیهی مسله ده چې باید ورته پاملرنه وشي،
ځکه چې د دې یو نوی مرض هم دی او په ځینو کې دا په معتادینو کې ډېر زیات دی او معتادین اکثرا عامه پوهاوی د دوی کم دی چې څنګه وکړي چې ځان نه وساتي. که چیرې د دوی چې د ایچ آی وی اندازه ډېره شي نو دا عام نفوس هم سرایت کولی شي.
اوسمهال د افغانستان په 11 ولایتونو کې د ایچ آی وی ایډز ناروغۍ د تشخیص او مشورې ورکولو مرکزونه جوړ شوي او کابل، هرات، مزار شریف، خوست او ننګرهار کې د ایډز د ناروغۍ درملنې مرکزونه هم فعال. د دې ناروغۍ د ناروغانو شمېر په هرات، کابل، مزار شریف، خوست او ننګرهار کې د نورو ولایتونو پرتله زیات. په افغانستان کې د ایچ آی وی ایډز ناروغۍ په اړه د خلکو د پوهاوي د کچې ټیټوالی او نور ټولنیز مسایل د دې سبب شوي چې په دې ناروغۍ اخته یو شمېر ناروغان خپل ناروغي له خپلو کورنیو پټه، چې له امله نور روغو کسانو ته دغې ناروغۍ د خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوي دي. د عامې روغتیا وزارت د ایچ آی وی ایډز د ملي پروګرام سلاکار اسدالله امین هم وایي چې په ټولنه کې پیغور او دغې ناروغۍ ته په بده سترګه د کتو له امله کېدی شي یو شمېر ناروغان د ایچ آی وی ایډز ناروغۍ پټه کړي.
ځکه موږ 2302 پیښې لرو، موږ 215 پیښې د تداوۍ لاندې لرو، داسې معلومېږي چې 6% خلک د تداوۍ لاندې دي او نور متبقین دي. د دوی عامه پوهاوی کم دی، کله چې دوی پوه شي چې موږ ایچ آی وی یو، دوی بیا ډېر خطر چې ټولنه کې کورنۍ کې دوی سره نفرت ونه شي بد ویني، ونې دوی د خطو مرض پټوي.
د ایچ آی وی ایډز د ناروغۍ په اړه د خلکو د پوهاوي د یوې ادارې مشر ډاکټر فرید بزګر وایي چې په افغانستان کې د ایډز ناروغي یوه جدي صحي مسله ده او باید په روغتونونو کې د ناروغانو څخه د وینې د اخیستو پر وخت د هغوی وینه معاینه شي. ډاکټر بزګر ویل د ایډز زیاتوالي د مخنیوي لپاره ډېر اسانه طریقه دا ده چې لومړی وینه چې یو څوک هغه چاته چې ورته اړتیا لري ورکړي باید معاینه شي. ډاکټر بزګر امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې همدا د وینې معاینه د ایډز ناروغۍ په تشخیص کې هم مرسته کولی شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په نشه یي توکو د روږدو کسانو ترمنځ د ایډز ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره په یو شمېر ولایتونو کې نږدې 1000 متعدینو ته په ویلې توګه د یو ځل استعمال لپاره ستنې پیشکاری د ویشلو لړۍ پیل کړې ده. نن د دسمبر لومړۍ په نړۍ کې د ایډز ناروغۍ د مخنیوي د لارو چارو او په دغې ناروغۍ د اخته ناروغانو د لاسنیوي نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د جمعې د ورځې د عامې رخصتۍ له امله دا ورځ په د یکشنبې په ورځ په رسمي ډول په یوه غونډه کې ولمانځل شي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.15، د انټرنیټ له لارې pashtovoa.com.
درنو اوریدونکو، د روغتیا نړیواله اداره د نړیوالې صحي مرستو لپاره مبارزه کوي چې د نړۍ د بیلابیلو ملکونو د 16.5 میلیونو په ایډز اخته کسانو سره په علاج کې مرسته وسي. د امریکا ژغ خبریالې جبریل ویس رپورټ رالېږلی چې نظرانه یوسف زی تاسو اوروي.
د دسمبر لومړۍ نیټه چې د ایچ آی وی ایډز د ناروغۍ سره د مبارزې د پوهاوي ورځ ده، په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي. ټوني برنز چې په واشنگټن ډی سي ښار کې د ایډز مریض دی، هغه وایي
My story starts here at Whitman Walker, July.
زه یو تور پوسټه کسیم او په ایډز اخته یم. دا زما لپاره ډیر ګران سفر و. د نوې پلسیزه کې ډاکټر ما ته وویل چې ته به زیات نه زیات 50 کاله ژوند ولري. هغه خلک چې په ما ګران دي، یعنی دوستان او د کورنۍ غړي، هغوی دپاره هم دا ډېره ګرانه وه، خو هغوی زه یوازې پرېښودم. ما دوه ځله د خپلې جنازې د مراسمو او د ګورغم کړی دی. ما په خپل ژوند کې هر څه ولیدل، بد او ښه دواړه. میگن کولمن چې د ټولنیز تحقیق مشره ده، امریکا غږ ته وویل
ویتمن واکر مووډ فرام ا وی ډی کلینیک ان د بیسمنت اف ا چرچ بیسمنت ریسپونډد ټو د ایچ آی وی کرایسس.
دا صحیح مرکز چې وایټ واکر نومیږي، یو تن چې د ایډز په ناروغۍ پکې اخته دی، د یوې کلیسا په تخانې کې ژوند کړی دی. دا ډېره مشکله ده چې د خپلې کورنۍ غړي ستا د ناروغۍ په وجه ستا نه مخ واړوي. موږ ته پکار ده چې له دې خلکو سره مرسته او خواخوږي وکړو، او هغه ټول چې ناروغ دي او د ناروغۍ وجلې دي، د هغوی یادونه وکړو. یو کس چې وایټ واکر ته راځي او ډیریک نومیږي، هغه امریکا غږ ته وویل ما وایټ واکر ته دوه کاله مخکې راتلل شروع کړل، ځکه چې ما غوښتل چې داسې یو ځای ته لاړ شم چې آرامه پکې احساسوم. زه په ډېره ځوانۍ کې په ایډز اخته شوی یم، او شپږ کاله موږ ته دا هم معلومه نه وه چې زه په ایډز اخته یم. میگن کولمن وایي چې یوه ښه خبر دا ده چې موږ په تیرو څو کلونو کې د ایچ آی وی ایډز د ناروغۍ د علاج په برخه کې ډېر زیات پرمختګ کړی دی.
20-25 years ago we had fewer medications available and so that's really the
one of the ناروغانو د علاج په برخه کې د هیرانتیا وړ پرمختګ شوې ده. د نن نشاو خو 25 کال په خو موږ د ایډز د ناروغۍ علاج نه لرلو. د تحقیق یو لوی ګټه هم دا چې نوی درمل راوځي. د امریکا فدرالي حکومت او د تحقیق ادارې په دې لړ کې ډیر زیات کار کوي، او د نورو درملو جوړولو سره کومک کوي. د ایډز د ناروغانو لپاره دا ممکن شوله چې خاصیت ولری او خوشاله ژوند وکړي. هغه اوس د نور خلکو په شان عادي ژوند تیروي. هغه زیاتوي چې د ایډز په نړیواله ورځ زه دا ویل غواړم چې خلک باید دې ته پام وکړي چې اوس هم په نړۍ کې په میلیونونو خلک په دې ناروغۍ اخته دي، او موږ ته پکار ده چې په دې مرض د اخته خلکو په حق لا په خپل فکر او دریس کې بدلون راولو. موږ ته پکار ده چې د دسمبر په لومړۍ نیټه چې د ایډز نړیواله ورځ ده، د ایډز په مسلې خبرې وکړو. د ټولنه مهمه خبره، موږ باید د دغه خلکو په حق له بد فکر ونه کړو.
د خبرونه په پای کې د دې سات د مهمو خبرونو ورته کې جمهور رئیس اشرف غنی نن د جمعې په ورځ د آذربایجان په پایتخت باکو کې د آسیا د زړه د هیوادونو وګم کانفرنس کې وینا وکړه. د روسیې پارلمان یا دوما نن په دې اړه بحث کوي چې په مسکو کې د امریکا غږ او آزادۍ رادیو د دفترونو په شمول د امریکایي رسنیو باندې نوي اقتدار ولګي او کنه. روسیه وایي چې دا اقدام د روسیې د آر ټی آی تلویزیون په خلاف باندې د امریکا د عدلي وزارت د اقدام په ځواب کې کوي. په درندو وسلو سنبالو کسانو نن د جمعې په ورځ د پېښور د زراعت په پوهنتون برید کړی. لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي او تقریبا 15 کسان زخمیان دي. عینی شاهدانو امریکا غږ ته ویل چې د حملې نه وروسته د پاکستان د پوځ عسکرو او د پېښور پولیسو د زراعت د پوهنتون انګړ محاصره کړ او د ژغورنې عملیات پیل شو. د پاکستان د طالبانو تحریک د دې حملې ذمواري قبول کړې ده او وایي چې په دغه پوهنتون کې د پاکستان د نظامي استخباراتو د ادارې یا ISI جاسوسان موجود وو. پاکستاني طالبان ویل چې یو زیات شمېر پوځیان یې وژلي دي. د عیسویانو د رومن کاتولیک فرقې مذهبي پیشوا پاپ فرانسیس نن د جمعې په ورځ د بنګلادش په پایتخت ډاکه کې د مذهبي مراسمو په لړ کې دغه هیواد 14 عیسوي پادریان د خپلې فرقې د مبلغینو په توګه رسمن قبول کړل. برابر 3000 کسانو په دغو مراسمو کې ګډون وکړ او د پاپ وینا یې واورېدله. پاپ د برما د روهینګا د مهاجرو یوې ډلې سره هم ملاقات وکړ. د دې نه مخکې ما پاپ په برما کې 15 ورځې تیرې کړې وې او د پنجشنبې په ورځ ډاکې ته رسېدلی و. د برما د پوز او بودای یانو د ظلم لامل د خزو مشمانو په شمول د روهینګیا د قبیلې په لږونو زرا کډوال سکال بنگلاديش ته په پناه خوستو باندې مجبور شوی دی. په داسې حال کې چې جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ نن د شمالي کوریا رهبر ته د لټل راکټ مین یا کوچنی راکټي خطاب وکړ او ویل چې د اټومي پروګرام د بندولو لپاره د چین هلې ځلې ناکام شوی او نتیجه نه ده ورکړې. خارجه وزیر ریکس ټیلرسن وایي چې بیجینګ پوره خواري کړې، خو نشي کولای چې په بشپړه توګه هغه هیواد ته د تیلو په واردولو باندې بندیز ولګوي. له بلې خوا د جمهور رئیس ټرمپ ادارې د شمالي کوریا د روسي بالیستیکي توغندې په تعقیب له ټولو هیوادونو نه شمالي کوریا سره اړیکې لري غوښتلي وو چې خپلې اړیکې ورسره قطع کړي، خو سپینه ماڼۍ اوس وایي چې امریکا په شمالي کوریا کې د رژیم د بدلون ملاتړ نه کوي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د خپرونه پای ته ورسېده. ستاسو ټولو څخه مننه چې د امریکا ژغ آشنا رادیو خپرونې اورئ.